د مازیګر 15 بجې شو ورېدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د دې اخیرنۍ خبري غړی کوربه موزه هارون بچایم سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د هغه رپورت په حق لاوري چې پکې د پاکستان فوج له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوی دی. په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برېټانیا د مشرانو د ګډې غونډې حال درکو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ د کورم ایجنسۍ د هغه بیرته ستنو شو کورنۍ او د ستونزو په اړه رپورټ درورو چې وايي حکومت ورته خوراکي توکي نه ورکوي. او د خیبر جنسای د وسندرغاړي خبرې هم درورو چې وايي د سیمې نام نه یو د پفن او کاروبار بده اغیزې کړې دي. پیل کوو د خبرونو چې نه چې شاهین بنیره وړاندې کړی.
مهم خبرونه. پاکستانی فوج د بشری حقوقو د سار ادارې غو راپور به بنیاد بللی چې پکې پر پاکستانی فوج د ترهګرۍ ضد جګړه کې له بشری حقوقو نه د سرغړونې تورنه لګول شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ویلي ایران په بلوچستان کې هیڅ قسمه لاسوهنه نه کوي. او د افغانستان، پاکستان ولسمشران او د برتانیا وزیر اعظم نن په لندن کې د افغانستان په چارو خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی فوج د بشری حقوقو د سار ادارې غو راپور به بنیاد بللې چې پکې پر پاکستانی فوج تور پورې کړل شوی چې د ترهګرې ضد جګړه کې د بشری حقوقو ناصر غړونه کوي. پرون د فوج د عامه اړیکو یا آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بشری حقوقو د سار ادارې دغه راپور له تعصب ډک دی او د دې مخه د پاکستان فوج بدنامول دي. د روانې میاشتې په لومبۍ نیټه د بشري حقوقو د سار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل یو راپور کې لیکلی وو د پاکستان فوج او استخباراتي ادارې د هیواد دننه په بیلابیلو برخو کې د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي. راپور ذاتی په پاکستان کې په اقلیتونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی او حکومت د خبریالانو د بشري حقوقو د دفاع کوونکو په تحفظ کې ناکامه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ویلي ایران په بلوچستان کې هیڅ قسمه لاسوهنه نه کوي او نه هم د دې په هیواد کې د بلوچستان وسلوالو ډلو ته څه قسم تربیه ورکول کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ولسمشر زرداری سره د خبرو تر نو وروسته په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله.
موږ غواړو چې دلته حالات ښه شي. دا چې کوم خبرونه راځي چې ایران په بلوچستان کې لاسوهنه کوي دا هیڅ حقیقت نه لري. موږ د یو بل اقدارو ته په درن سترګو ګورو او دا رپورټونه هم موږ په کلکه ردوو چې ګواکې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ته په ایران کې تربیت ورکړل کیږي.
علي اکبر ولایتي زیاته کړه د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین کار په ایران کې سرته رسیدلی او د دوی په سیمه کې ورته هیڅ خطر نشته. د افغانستان، پاکستان ولسمشران او د برتانیا وزیر اعظم په لندن کې کیدونکې درې اړخیزه غونډه کې نن د ګډون لپاره راټولېږي. تمه څرګندېږي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزی او د برتانیا وزیر اعظم ترمنځ به په دې وړاندیزونو خبرې اترې کیږي چې څرنګه په افغانستان کې امن او ثبات راتلی شي. په پاکستانی پلاوي کې له ولسمشر زرداری سره د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر هم ګډون لري. دا غونډه په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان فشار زیات شوی چې له افغانستانه په کال 2014 کې د زیاتو نړیوالو عسکرو د وتلو وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د امن لوزنامې ته ورسیږي. د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په انخوتو کې د وژل شویو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو د جنازې مونځ بیګا مخام ادا کړی شوی دی. د مشال ریډیو د خبریال له مخه د فوجانو جنازې په بنو کینټ او د اف سي سرتیرو جنازې په اف سي لاین کې ادا کړی شوی. په انخوتو کې وژل شوي ولسي وګړي چې زیاتره پکې ماشومان او مېرمنې وي هم خاورو ته سپارل شوي دي. یاد دی چې د جمعې او خالي ترمنځ په شپه باندې وسلوالو په سرینورنګ کې د ولسي وګړو په سیمه کې موجود د امنیتي ځواکونو پر مرکز برید کړی و چې پکې په 11 ساعته جګړه کې 15 امنیتي سرتیري، 11 ولسي وګړي او 15 وسلوال وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د برید پړه منلې وه. د عراق په کرکوک ښار کې د یو ځانمرګي بمی چودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو هڅه کوله چې د پولیسو په یو مرکز ورننوځي. ځینې چارواکي وایي د وژل شو کسانو شمېره 33 ده. کرکوک د بغداد شمال ته د 180 کیلومتره په فاصله آباد ښار دی. دلته عرب، کورد او ترکمن اوسیږي. د ناتو عمومي منشي د دې فوجي ترون له غړو هیوادونو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړیزو عملیاتو له بندېدو وروسته دی په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د مالي پنګو ورکول نه ودرئ. اندری فوغ راسموسین خبرداری ورکړی او ویلی دی چې سره له دې چې امریکا او اروپا له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو په دې برخه کې د مرستو بندول په راتلونکي کې د لا زیاتو ناکراریو سبب کیدی شي. راسموسین پرون د میونخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې وویل د مرستو بندول به موږ ته په داسې بیه تمام شي چې د ورکولو توان به یې ونه لرو. افغان او ائتلافي ځواکونو په کندهار او خوست کې دوه وسلوال نیولي چې د چاودیدونکو توکو جوړولو او بریدونو په کار کې ماهران وو. په افغانستان دننه په سرکاري ودانیو او چارواکو بریدونه کړي دي. د ائتلافي ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ادعا شوې چې په خوست کې نیول شوي وسلوال د حقاني وسلوالې ډلې سره تړاو لري. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند افریقایي هیواد مالی ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. په مالی کې له درې ونیو راهیسې فرانسوي سرتیري موجود دي او هدف یې د هیواد له شمال څخه د سخت دریځو یاغیانو ایستل دي. د ټمبکټو په سرای ښار کې د خبرو پر مهال چې لس میاشتې د سخت دریځو یاغیانو په ولکه کې وو، اولاند د سیمې څخه په القاعده پورې د تړلو وسلوالو د ایستلو له کبله د فرانس ځواکونه وستایل، خو ویل مبارزه لا پای ته نه رسیدلې او د عملیاتو مشري به یو لوی افریقایي ځواک ته سپارل شي. له بلې خوا د برتانیا د دفاع وزیر ویلي چې هیواد افریقایي ځواکونو ته روزنه ورکوي خو په جګړیزو عملیاتو کې به برخه وانخلي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د بشري حقوقو د څار یوې نړیوالې ادارې ویلي چې د پاکستان پوز د ترهګرۍ په نوم جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. د پاکستاني پوز یو پخوانی افسر په دغه اړه سوي
کم چاوتنی کی گی جان مرگی ہم لیکی گی شک شبہ تب تک کے دور پیدا کی گی چھ خلق تک کے دکور چچی گی نور پاکستان کے نہ سڑک محفوظ دے نہ کور محفوظ دے نہ اسکول محفوظ دے نہ جماعت محفوظ دے.
د کورمه جنسای د مناتو سیمې اوسیدونکو چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شوي وایي حکومت پرې د خوراکي توکو مرستې بندي کړې دي. او د خیبر قبایلی سیمې او سندرغاړې وایي د سیمې نام نه وي پر فن او کاروبار بدې اغېزې کړې.
مونږ بیا هم بس زړه نیولې دغه هغه ته چې کوم خلک دي چاپر چلې د ټول خوشحالي زمونږ نه کوئی سرکین او خندا خوشحالي او بدله چې وادونه او دغه کې مونږ پروګرامونه ورسره وکړو نو ډېر زیات اثر پرې وځي په دا باندې.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شئ. راځو اوریدونکو خپل ولنی رپورټ ته. پاکستانی پوز د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ هغه رپورټ بې بنیاده ګرځولې چې پکې ویل شوی پوز د ترهګرۍ په نوم جګړه کې له بشري حقوقو سرغړونه کوي. دغه رپورټ مهم ټکی او پر وړاندې د پاکستانی پوز او کارپوهانو دریځونه له اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د سانګي یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې د هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د سار په تنظیم ټکونه شوې دي او وایي چې د رپورت مقصد پاکستانی پوز او ادارې بدنامول دي او د دې کې هیڅ حقیقت نشته. د هیومن رائټس واچ په رپورت کې تور لګول شوی دی چې د پاکستانی پوز او وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې دي او دا هم چې د ترهګرۍ خلاف جنگ په نوم پاکستانی پوز یو شمېر خلک وجلي یا نیولې دي. د هیومن رائټس واچ دغه رپورت په حق لا چې مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومن نتا پوسو کو نو دوی وی
لکه څنګه چې زمنګ ملک وای چې منګه حالت جنگ کې او کاغه پولیټیکل لیډرشپ ته او کاغه ملټری لیډرشپ ته او بل طرف ته چوغوري نو چې کم چاوتنی کیږي کم ځان مرګي هم لیکيږي یو طرف ته چوغوري نو انساني دغه ته خو خطر هم ده او بل طرف ته پکې دغه پازادګیره نه هم ده او بل طرف ته پکې شک شوبات پکې دومره پیدا کیږي چې خلک پکې ضروری خبر را چې د کورونا چتیږي نو نن سبا په پاکستان کې نه سړک محفوظ دی نه کور محفوظ دی نه سکول محفوظ دی نه جماعت محفوظ دی.
دغه رنګ د هیومن رائټس واچ په رپورت کې د خبریالانو وژنه او په آزاد توګه کار ته نه پریښودل هم بیان کړی شوی دی او دا هم چې پاکستان کې مذهبي مشران کم شمیره تپي او نور مخصوص خلک هم په نخښه کیږي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال او د سیمایزو چارو کارپوه طاهر خان وې
دا خبره زما په نظر باندې بالکل صحیح ده چې په پاکستان کے بیا پر خصوصی تو گا قبائلی سمو کے پازار تو گا جوڑمدستان نشی کولی چکارو کی اگی تا خطر شتا اگی تا دامنیتی زواکونو لقوام خطر شتا اگی تا وصلوارو لقوام خطر شتا اگی تا زن وقت دا مدکانانو لقوام شتا اگی تا بعض وقت چکم سیاسی داری دی دا اگی لقوام شتا نو اگی نشی کولی چی پازار تو گا بانده کارو کی او چی پازار تو گا بانده سو کار نشی کولی نو بیا نخو حکومت تا اگا پیغام رسیدی شی نہ دا اگی خلقو اگا مشکلات اگا پا صحیح تو گا بانده نڑے تا اگا مخی تا راتلی او دا زمین دا پاکستان بدقسمتی دا چی پا نڑے کی نن سبا آزادی جاتی گی او مونگا پشا باندے روانیو
ہیومن رائٹس واچ پا خپل رپورٹ کے دا ہم ویلی چی پروس کال ٹول ملک کے خوشا سلور سو شیگان وجلی شوی دی دا غرنگ دا مذہب دا سپکاوی پنم شپاڑس تنم لشوی او شلو تا دا عمر قید سزا او رولی شوی دا رپورٹ زیاتوی چی دغه کال کے ات خبری اعلان ہم وجلی شوی دی او دا سلسلہ لا ہم روانہ دا ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
اوریدونکو تاسو اوریدل چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په ترهګرۍ ضد جګړه کې پاکستاني پوز د بشري حقوقو د سرغړونو لپاره تورن کړی دی. په دغه اړه زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن دی چارواکي شیر محمد خان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې رپورت کې د پاکستان پر پوز لګول شوي تورونه څومره پر ځای دي.
دا خو پټه خبره نه ده، دا خو ډېر ښکاره خبره ده. دا خو تاسو مدی چې روزانه ګوري عدالتونو کې مدی چې دنیا خلک روزانه را روان وي، د هغې مدی چې پلاران، د هغې زنانه، د هغې بچي او عدالتونو کې درخواستونه ورکړي چې د هغې مدی چې رونه خویندې مدی چې یعنی خلک تښتولی شوي دي، ورک شوي دي. او بیا ټول تورونه چې دي نو هغه هم په دغه فوجي او ادارو باندې دي، نو د هغې کې څه دغه خو نه شته، لکه څه شک شبه خو نه شته. دغه ده چې شاہ وس نہ رسی سیال تھا وہ رسی هغه علاقې ته په خپل باندې مدې معلوماتو کې ځکه چې هلته زمونږ د خلکو مدې راتلل چې دي نو هغه ممنوع ګرځول شي، لکه هلته زمونږ رسایي نشته، د میډیا خلکو نشته،
شرمت خان صاحب د هیومن رائټس واچ کوم راپور دی پاغو کې د پاکستان په پوز او چې څنګه تاسو ویل په استخباراتي دارو باندې تورونه لګول شوی دی، نو تاسو په نظر واقعي دا سیدا چې په دغه سیمو کې یوازې د پاکستان پوز او د پاکستان استخباراتي ادارې د بشري حقوقو نه سرغړونه کوي؟
ګورې دا سیدا دا سیدا بزنه شو ویل چې دا یوازې دی کوي، ځکه چې دا خو اوس داسې یو کلاو میدان ګرځول شوی دی چې دې کې چې هر څوک هم کوي، خو چونکې دوی هلته موجود دي نو زیات بوج او زیات ذمواري د دوی په سر باندې راځي چې دوی په کار دی که فرض کړه بل څوک کوي چې دوی هغه ښکاره کړي، نو دوی اوسه پورې په بل چا باندې د استخباري اداراتو مدې چې نه څه تفتیش وکړو، نه د چا مدې چې غندونه وکړه، نه څوک په ګوته کړه میډیا ته چېره دا کار دوی کوي او زمونږ مدې چې نوم استعمال نه، چې کله فرض کړه دوی هلته بل سړی پرېږدي نه او خپله مدې چې حقیقت منځ ته نه راوباسي، نو ظاهره خبره ده چې خلک خو د قوت او طاقت
شرمت خان صاحب ستاسو ډېر مودو شو په دغه سې راپورونو برابرولو او د بشري حقوقو په دې سرغړونو او په داسې معاملو باندې نظر سره، ستاسو په نظر دا راپورونه ټولنې ته څه ګټه ورکوي؟
یوه جی ګټه خو دا ده چې خلک مطلب چې دنیا کې لکه دې را خبرول پکا دي، ځکه چې تشدد چې دی یا غیر قانوني عمل چې دی که هغه د یو وګړي سره کیږي نو هغه معاشره کې بده چې څه شګون یا څه مثال نه پرېږدي، بلکې دا غي خطرناک نتیجه دی چې بیا مدې ریاست هم قانون نه مني، بیا د خپل شهري نه د توقع ساتل چې هغه د خپل قانون مني، دا بیا یو ډېر غلط رجحان خوریږي، یو غلط کلچر خوریږي چې خلک مدې چې د قانون په ځای باندې د آئین په منلو په ځای باندې مدې چې هر شی په خپل لاس کې واخلي، دا ډېر زیات لکه غلط تاثر غوړي دي. دې وجه نه خلک خبرول پکار دي چې خلکو کې شعور بیدارول، پوهه بیدارول او د حکومتي ادارو ته مدې چې واکمنانو ته احساس ورکول چې تاسو او عام خلکو کې مدې چې بنیادي یو فرق دی، نو تاسو پکار نه ده چې هغه عمل وکړي، دغه بنیادي مقاصد دي.
نو شرم محمد خان صاحب چې د بشري حقوقو ادارو سره داسې قسمه ایویډنس وي او داسې قسمه معلومات او ثبوتونه ورسره، نو بیا په نړۍ کې د انصاف عدالتونه دي، ملګري ملتونه دي، نو هغوی ته دا ادارې ولی نه دي چې باقی دا یو پروګرام، یو مقدمه، یو کیسه جوړ شي؟
دا څه دي چې دغه ادارو دلته اختیار نشته، قانون او زمونږ د ملک ایمن چې دي نه پاره کې راځي نشته. تاسو به کتلی چې په دنیا په ډیرو ملکونو کې هم دغه شان په خلاف ورزي کیږي، خو د بین الاقوامي عدالتونو هغه د اختیار چې دغه د ملکونو ترمنځ د فیصلو دی، خو د انفرادي نشته، نو دوی وجنال تمدې چې انکه دروازې بندې دي په دې وجه موږ نشو.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علی اکبر ولایتی ویلی ایران په بلوچستان کې هیڅ قسم لاسوهنه نه کوي او نه هم د دوی په هیواد کې د بلوچستان وسلوالو ډلو ته څه قسم تربیه ورکول کیږي. نوموړي په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وینا کوله چې زموږ خبریال خدای نور ناصر یې په اړه رپورټ راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د همدې هیواد د سپریم لیډر مشیر علی اکبر ولایتي چې لا هم د پاکستان په دوره دی د خالی په ورځ یې په کوټه کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ایران او پاکستان دوه ورونه او گاوانډي هیوادونه دي چې د نوموړي په وینا ایران کله هم په پاکستان په ځانګړې توګه په بلوچستان صوبه کې هیڅ قسم لاسوهنه کړې نه ده. ولایتي چې تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری په شمول له یو شمېر سیاستوالو سره ملاقاتونه کړي د یادو دوو هیوادونو ورورولۍ تر بل هر وخت ښه یاد کړي. علي اکبر ولایتي په خبري غونډه کې وویل موږ غواړو چې دلته حالات ښه شي، دا چې کوم خبرونه راځي چې ایران په بلوچستان کې لاسوهنه کوي دا هیڅ حقیقت نه لري. موږ د یو بل اقدارو ته په درنسترګ ګورو او دا رپورټونه هم موږ په کلکه ردوو چې ګواکې د بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ته په ایران کې تربیت ورکړل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر زیاته کړه د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین کار په ایران کې سرته رسیدلی او هم د دوی په سیمه کې ورته هیڅ خطر نشته. علي اکبر ولایتي په یادی خبري غونډه کې وویل د ایران او پاکستان ترمنځ څوک یوازې په پروپاګاندا باندې نفرت نشي خورولی او نه هم د نوموړي په خبره د دوی تعلق او ورورولي به د کوم بل هیواد له امله خرابه یا ختمه سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې له ووټر لیستونو څخه یې 2.5 میلیونه دوه واره جوړ شوي او غیر رجسټر ووټونه وستي او 3 کروڑ او 45 لکه نوي پکې درج کړي دي. د یاد کمیشن د شمیرو له مخې په ټول ملک کې د رجسټر شوو ووټونو شمیر شاوخوا 15.8 میلیونه ته رسیدلی دی. په دغه اړه نور له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې وو.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې راتلونکي ټول ټاکنې پاکې او رڼې کولو لپاره د ووټر لیستونو نه 3 کروڑ او 40 لکه غیر رجسټر او ډوپلیکیټ ووټونه وستای شوي دي. د الیکشن کمیشن اډیشنل سیکرټر محمد افضل خان مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې کله الیکشن کمیشن ووټر لیستونه کمپیوټرایز کولو عمل شروع کړو نو ورته معلومه شوه چې 3 کروڑ او 40 لکه ووټونه داسې دي چې ځینې پکې ډوپلیکیټ دي او یا د ځینو شناخت ممکن نشو. نو نوي فهرستونو کې دا ووټونه ترې وستل شول. نوموړي زیاته کړه
84 میلیون مخکوا 37 میلیون ووټونه ته وی استل شل هغه نه پس مونږ سیول رجسٹری نادرې نه 3 کروڑ 60 لاک ووټونه نور چې کوم تصدیق شو دا بیا مو واغستل او امه پکې واچول. نن تقریبا 85 میلیون ډیټا دا بیا مونږ په 8300 باندې داغه ډیټا واچول او ټول ووټرانو ته مونږ وایو چې هغه د خپل ووټ چیک کی کا په خوشاله یو الحمدلله کني خوشاله نن دروازې کولاو دي. او تاسو ته معلومه ده چې اوسم د ووټر رجسٹریشن جاری ده. پاکستان کې هر ورځ 15,000 نواخلا تر 60,000 پورې ماشومان د 18 کالو بلوغت عمر ته رسی. هغه عمر نه پس دوی ته شناختی کارډ هم ایشو کېدی شي او د 18 کالو نه پس دوی ووټر رجسٹریشن هم کېدی شي.
کله چې مشال ریډیو د محمد افضل خان نه وپوښتل چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به په ملک کې څومره پولینګ سټېشن جوړول شي او څومره عمله به په دې پولینګ سټېشنو موجود وي نو نوموړي وویل
80,000 پولینګ سټېشنونه به په ټول ملک کې هغه لپاره چې کومه عمله به مونږ پکاري هغه تقریبا
محمد افضل خان وای کتر اوسا د 4 رجسٹریشن نوی شوه او یای په ووټر لیستونو څخه اعتراض وی نو د ټول ټاکنو نیټه اعلان دون وړاندې دي زمنګ دفترونو ته لاړ شي او خپل ریکارډ دې صحیح کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا ترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اوریدونکو نن او سبا د برتانیا په لندن کې د افغانستان، پاکستان او پاکستان ولسمشران له برتانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ګوري. د افغانستان خارجه وزارت په عین وخت کې خوشبینه ده چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د سیمې د بیلابیلو مسلو د حلولو په خاطر د همکارۍ پر لا زیاتولو خبرې وشي. د یاد وزارت ویان جانان موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې به په پاکستان فشار راوړل شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ډیره مرسته وکړي. پدغاله نور له کابل د معصوم میوند په دې رپورت کې
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې مدري اړخیزه غونډه کې به د درو سره هیوادونو او پسمه کې د بیلابیلو مسایلو د همکارۍ په اړه خبري وسی. د بهرنی چارو وزارت ویان جنان موسزه د یک شنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وکړ د درې اړخیزه غونډه به نن او سبا دوام وکړي او د افغانستان د سولې په موضوع کې به د پاکستان پر لړ ډیر همکاري ټینګار وسی.
برتانیا با جمهوریت اسلامي پاکستان رابطه
برتانیا د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره هم له تاریخي پلوه ډیر نږدې اړیکې لري او هم موجوده اړیکې ټینګې دي. هیلمن يم چې هم د برتانیا د نږدېوالي او هم هغه دوستانه او ستراتیژیکي اړیکې چې له برتانیا سره افغانستان لري د افغان دولت او خلکو د سولې پروسې سره د پاکستان د لا ډیر تفاهم او عملی ملاتړ سبب شي.
د افغانستان، پاکستان او برتانیا ترمنځ لومړی درې اړخیزه غونډه د تیر کال د جولای په میاشت کې په کابل او دوهمې په واشنگټن کې جوړه شوې و. د راپورونو له مخې په دواړو پخوانیو غونډو کې تر اوسه هیوادونو له ترهګرۍ سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې پر مسلې ټینګار کړی. خو کارپوهان وایي پاکستان خپل ژمنې نه دي عملي کړې. همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون پر سر دریم پړاو خبرې هم د تیر پنځمې پورز په کابل کې شوې. د دې وزارت ویان جنان موسازی که څه هم د دغو خبرو په اړه ډېر معلومات ورنکړه، خو په خبرې چې دریم پړاو خبرې هم د پخوانیو دوو په ډول په مثبت ډول پر مخ تللې.
د دوه هیوادونو ترمنځ په دوه اړخیزه امنیتي موافقتنامې باندې مذاکرات ادامه لري. پنځمې پورز باندې دریم مرحله د مذاکراتو ترسره شو او لکه څنګه چې موږ په اول کې موافقه سره کړي ټول رسمي مذاکرات د دوه اړخیز امنیتي موافقتنامې په خپل باندې په کابل کې ترسره کیږي. دا مذاکرات چې تر اوسه ترسره شوي دي لومړی، دوهم او دریمه دوره په ډیره مثبته او دوستانه فضا کې ترسره شوي. موږ هیله منو چې دا مذاکرات ادامه ولري او کله چې موږ یوې نتیجې ته ورسیږو، یوې داسې موافقې ته سره ورسیږو چې هغه تفصیلات او جزئیات اعلان کړی شو، ان شاء الله چې هغه به تاسو سره شریک کړو.
خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په مخ کې لوی خنډ په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو قضایي خوندیتوب دی. که په افغانستان کې دوی کوم جرم وکړي نو د هیواد کې به محاکمه کیږي. افغان ولس مشر حمید کرزی ویلي چې دغه موضوع به افغان ولس ته پریږدي او لوی جرګه به په دې اړه پریکړه کوي. که دغه امنیتي تړون لاسلیک شي نو له 2014 کال وروسته به هم د امریکا یو شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي.
په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برتانیا د مشرانو د غونډې په اړه مو د معصوم میوند رپورت واورېدو او هم د افغانستان د جګړې په اړه دا یو بل رپورت ترته لرو. د دغه هیواد د دفاع وزارت وایي نړیوال ځواکونه اوس هم ځینې د شپې عملیات په خپل سر او افغان ځواکونو سره له مشورې پرته ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر پسرلی د یو تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ټولو عملیاتو رهبري افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. احساب ځواکونه بیا د شپې عملیات د مخالفینو د لمنځه وړلو لپاره مهم بولي، خو وایي چې ټول عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره کیږي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په دې رپورت کې.
نږدې لس میاشتې کېږي چې افغان ځواکونو ته د ټولو عملیاتو رهبري سپارل شوې، خو د دفاع وزارت وایي اوس هم نړیوال ځواکونه ځینې خپل سري عملیات ترسره کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل که څه هم د شپې له مخې د بهرنیو ځواکونو عملیات ډیر محدود شوي، خو د دوی ټینګار دا دی چې ټول عملیات باید افغان ځواکونه ترسره کړي. جنرال عظیمی زیاته کړه افغان ځواکونه د وړتیا له مخې په بشپړه توګه د شپې عملیاتو ترسره کېدو ته چمتو دي، خو یوازې د هوایي ترانسپورت او کشف په برخه کې د نړیوالو ځواکونو مرسته غواړي.
کېدای شي کله کله خپل سري عملیات ترسره شي، خو ډیر کم شوي دي. موږ څو ځله دوی ته ویلي دي چې بهرنۍ د افغانانو له اجازه پرته د عملیاتو حق نه لري. خو به هر شپه او هر اونۍ بهرنیان دینی او فرهنګي ارزښتونو ته له پاملرنې پرته په خپل سر یو کور ته تلل او یو بده پیښه به رامنځته کېده، خو اوس ورو ورو دا پیښې کمې شوې دي.
د روان هجري لمریز کال د حمل په شلمه نیټه د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان آلن ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو چې له مخې د شپې عملیات افغان ځواکونو ته وسپارل شول. تفاهم لیک لاسلیک کېدو مخکې هم افغان چارواکو د بهرنیانو لخوا د شپې عملیاتو د بندېدو غوښتنه کوله. د افغان چارواکو په باور دا ډول عملیات تر ډیره د بیګناه افغانانو ژوند او د افغانانو دینی، فرهنګي او ملي ارزښتونو ته یو لوی ګواښ دی. ایساف بیا د دې ډول عملیاتو ترسره کېدل ضروري بولي، خو وایي چې د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته ټول عملیات له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره کوي. په کابل کې د ایساف فیان ګونټر کټس وویل دوی به را روان اوړی ټول عملیات افغان ځواکونو ته وسپاري.
اوس مهال دا یوه روانه پروسه او په ورته وخت کې د امنیتي انتقال د بهیر یوه برخه ده. زموږ درک دا دی چې د راتلونکي اوړي په نیمایي کې به افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو 100% رهبري په غاړه واخلي.
ایساف وایي شپنی عملیات د یو روښانه پلان له مخې ترسره کوي، او په تېر یو کال کې د عملیاتو پر مهال د ملکي کسانو په مرجوبله کې هم 50% کموالی راغلی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د تېرو څو کلونو راهیسې په افغانستان کې شاوخوا 4000 شپنی عملیات ترسره شوي چې د دوی په خبره اکثره یې موافق وو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوک
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې چې چا به د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو، کورم ایجنسی ته سلور میاشت ورسته ستنیدونکي د مناتو سیمه خلک وایي چې خوراکي توکي ورته نور نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي کارکروندي او کاروبارونه لمنځه تللي او د خوراکي موادو لملاوي دوه پرته په ژوند کول ورته ګران شي. دغه خلکو د ستونزو په اړه نور حال د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې ورو.
په کورم ایجنسی کې د مناتو سیمه خلک وایي که څه هم د واپسي وروسته پر دوی د کار کروندې او داسې نورو کارونو باندې د پوز لخوا په بندي لګول شوی و، خو د دې هر څه باوجود د دوی گزاره روانه وه، ځکه چې هر میاشت د حکومت لخوا دوی ته په باقاعده توګه خوراکي توکي ملاوېدل. خو دغه امداد په بندېدو اوس دوی مشکلاتو سره مخ شوي دي. واضح دی چې په منځنی کورم ایجنسی کې وسله والو پر خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته په زرګونو کورنۍ خپل کورونه پرېښودلو ته مجبور شول. چارواکو تر مخه په سیمه کې د کامیاب عملیاتو وروسته د زوی مش او مسوزو ځینو سیمو ته قریبا 6000 کورنۍ تر اوسه واپس شوي دي. په دې کې د مناتو سیمې د واپس شو کډوالو شمېره قریبا 900 ده. د سیمې غزنیګل مازور وایي چې په دې اړه حکومتي چارواکو ته خپل فریادونه وړاندې کړل، خو تر اوسه د دوی دغه مسله حل نشوله.
د دې خلکو زمیدارا مې جوړ خپل پټي به کړلو، کله دغه واپس نه دغه ته پرکې مواد وی کولې شو، خو اوس ډېرو خلکو پرچی وتړلې شي. خل ډېر خپه ده، دا غوښتنه چې زر تر زره دغه ته د پټي سیکورټی پوسې پرېږدي چې دغه خپل زمیداره شروع کړي، یو ته راشن او ته شروع کړي چې دغه خپل ژوند په تلو باندې روان شي.
موږ چې کله په سیمه کې د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي مشر چارواکی مجاهد علي نه وپوښتل چې د مناتو سیمې پر خلکو خوراکي توکي امداد ولې بند شوی دی، نو په ځواب کې صدا سي وویل
پاشي هغه ته شپږ میاشتو پورې خوراک ملایږي. شپږ میاشتو نه ورته اتوماتیکلی کوم آی ډی پی سټیټس دی هغه خود به خود به خاتم شي. یو ان کوم قانون دی، هغه قانون دا دی چې کوم کارډ کوم کورس واپس ولو خیره سره خپل کور ته لاړلو، نو هغه ته هغه شپږ میاشتو خوراک ورکوي. خو به هر کیف دي کې مو څه یو طریقه ده چې وکړل چې خوراک دوی ته شپږ میاشتو نه نو میاشتو پورې ملاو شول.
د دې وروسته موږ د منځنی کورم ایجنسی د انتظامی مشر چارواکي مرستیال پروتوکول ایجنټ محمد نعیم سره د ټلیفون په لارې تماس نیولو. نو مشال لوډیو ته ویل چې د سیمې پر خلکو داسې کومې پابندۍ په اړه د سره معلومات نشته، او زیاته کړه چې صحیح معلومات اخستو پس به زه تاسو سره رابطه کوم، خو ولې تر اوسه مشال لوډیو ته په دې اړه خپل دریس وړاندې نه کړو. د مناتو سیمې خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته خوراکي امداد ورکولو سلسله دې بیا شروع کړي، او یا خو په سیمه کې دوی ته د کار کروندې اجازه ورکړي شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د خبرونه نیمایي ته رسیدلی یو ل شاهین بنیری باد خبرونو لنډیز وارو.
پاکستانی پوز د بشری حقوقو د سار ادارې غ راپور به بنیاد بللې چې پکې پر پاکستانی پوز د ترهګر عزت جګړه کې د بشری حقوقو نه د سرغړونې تور لګول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علی اکبر ولایتی ویری ایران په بلوچستان کې هیڅ قسم لاسوهنه نه کوي او نه هم د دې په هیواد کې د بلوچستان وسلوالو ډلو ته څه قسم تربیه ورکول کیږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ولسمشر د دادی سره د خبرو اترو وروسته په کویټه کې یو خبري غونډې ته وینا کوله. د افغانستان پاکستان ولسمشران او د برتانیا وزیر اعظم نن په لندن کې د افغانستان په چارو د خبرو لپاره راټولېږي. تم سرګندېږي چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری، افغان ولسمشر حامد کرزی، د برتانیا وزیر اعظم، د پاکستان د فوز مشر او د بهرنیو چارو وزیر به په دغه غونډه کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې تیره ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د وژل شوو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو د جنازې منځ بیګا ماخام ادا کړی شوی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو هڅه کوله چې د پولیسو په یو مرکز ورننوځي. ځینې چارواکي د وژل شوو کسانو شمیره 3 ښایي. د ناټو عمومي منشي د دې فوجي ترون لغړیو هیوادونو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړیزو عملیاتو له بندېدو وروسته دي په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د مالی پنګو ورکول نه ودرې.
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنری واورید او اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی له ریاض مساخیل اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د خالی په ورځ سرای نورنګ لکې مروت کې د سکیورټي فورسز په کیمپ د ترهګرو حمله کې بعض اهلکار وجلی شو او د پیښې پلا تحریک طالبان پاکستان په سر واغسته. دغه رنګ دینه یو ورځ وړاندې هنګو کې د جمعات نه بهر سرتیره برید کې 20 تنه مړه او یو شمیر جوبل شو، خو دغه پیښې پلا لا چا په سر نه داغستې. اداریه وایي چې ترهګرو د پاکستان کمزوري کولو لپاره منصوبه بندي کړې ده. بلوچستان او کراچۍ کې هم دغه سي حالات دي او خیبر پختونخوا کې خو یو هم په خیر نتیریږي. اداري وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان کې یو شمیر ترهګر ډلې خپل کاروایان کوي، خو د دوی مقصد یو دی، هر څوک دوی د مذهب، ژبې، کام پرسته یا بل نوم کاروایان کوي، مطلب یې پاکستان کمزور کول دي. خو بل طرف ته زموږ سیاستوال د منافقت نه کار اخلي او د ملک بچ کولو لپاره نه یوځای کیږي. اداري اخیره کې وایي چې د پاکستان د سلامت او بقا لپاره ضروری ده چې ټول سیاستوال په یو خبره ودرېږي او د دې سره سره سکیورټي ادارې هم په ذهن کې دا خبره کینی چې دا جنگ د دوی دی او د دې خبرې نه غافل نشي او د ترهګرو خلاف یو مضبوطه کړنلار اوټه کی نو ورسره ممکن دا چې پاکستان به د ترهګرې نه خلاص شي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د لکې مروت په سیمه سره نورنګ کې د سکیورټي ادارو په ارزي کې د ترهګرو حمله کې سکیورټي اهلکارو په شمول تر شلو پورې کسان مړه او یو شمیر جوبل شو. اداریه لیکي چې اول په هنګو کې خودکش حمله او وروسته د سره نورنګ پیښې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د اولس په ذهن کې یو وار بیا دا سوال را ورته شو چې یو خوا خو طالبان د مذاکراتو خبرې کوي او بل خوا تر هغه بریدونو له وجې بیګنا خلک وجلی کیږي، نو اخر دوی څه غواړي؟ اداري لیکي که طالبانو مشروعلي واقعي هم امن مذاکرات غواړي، نو تر سوچي حکومت سره د مذاکراتو عمل نوي شروع کړي تر هغه د تر هغه کاروایي پریږدي. اداري اخر کې لیکي چې خیبر پښتونخوا حکومت خو تر دې پورې ویلي چې طالبانو سره مذاکراتو کې به د پاکستان پوز هم شامل وي، نو د دې فیصلې نه د صوبایي حکومت سنجیدګي ښکاري چې هغه په هر حال کې مذاکرات کول غواړي. اوس ضرورت ته دی خبرې دی چې طالبان دې هم خپل یو مذاکراتي ټیم وټا کی او حکومت سره دې مذاکرات شروع کړي چې د سیمه کې امن او کلاری راشي. او د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټرایبیون هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې تحریک طالبان لخوا لکې مروت کې د سکیورټي فورسز په کیمپ حمله کې 1 کسان وجلی شوی دی او د تحریک ویان ادعا لري چې دا د ډرون بدونو کې وجلی شوی خپل دوه کمانډرانو بدل واغستو. اداریه وایي چې سکیورټي فورسز او عامو خلکو باندې حمله د ډرون بدونو بدل ګڼل هسې خبره ده، ځکه چې طالبان د ډرون نه زیاتې حمله او کاروایانې کوي چې پکې پسونو خلک وجل کیږي. اداریه بل طرف ته د امریکایي چارواکو د خپلې وایي چې ډرون د ترهګرو په ضد ګټوره وسله ده او نشي کولی چې ډرون بریدونه ودروي، بلکې دا به جاري وي. اداریه اخره کې وایي چې پاکستانی حکومت له پکار دي چې د ترهګرو خلاف جنگ خپل وګڼي او د ترهګرو خلاف په خپله کاروایي وکړي.
او د نړۍ مطبوعات
د اکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی دی په کراچۍ ښار کې تشدد د معمول خبره جوړه شوې او په دې وروستیو کې خو مذهبي کسان وژل شوي دي. د جنوري په 1 نیټه د جامع بنوریا د یو عالم مفتی عبدالمجید په ګډون درې کسان وژل شو. په اداریه کې راغلی دی د قانون نافذ کوونکو ادارو چارواکي په کراچۍ کې د بدامنې پیښو تر شا د ذمہوار کسانو د نیولو جوګه نه دي او یا یې نیول نه غواړي. حکومت د دین امنه یو تور په طالبانو لګوي او یقینا چې په کراچۍ کې طالبان مضبوط شتون لري. په لومبۍ کې ویل کېدل چې په کراچۍ کې طالبان هر څوک نه وژني او په قبایلي سیمو کې د خپلو جنګیالو د مالی مرستې لپاره د سړو تختونو په وسیله پیسې راټولوي، خو ښکاري داسې چې اوس د دوی تګلاره بدله شوې او لا نور فعاله شوي. بلخوا په کراچۍ کې سیاسي ګوندونه له یو بل سره په جګړه بوخت دي او دارنګ نه یوځای کیږي چې طالبان له منځه یوسي. تمه کیږي چې په مرکزی حکومت کې شامل درې واړه سیاسي جماعتونه عوامي نېشنل ګوند، پیپلز پارټي او متحد اقوامي موومېنټ به د کراچۍ پر حالاتو له یو بل سره همکاري وکړي او په دې خبره به ځان پوه کړي چې په کراچۍ کې تلپاتې امن د دوی ټولو سیاسي ګوندونو په ګټه دی او په کراچۍ کې به امن هله یقیني کیږي چې په دغه ښار کې درې واړه لوی سیاسي ګوندونه خپلې ټوپکې د یو بل پر ځای د مخالفینو پر ضد راپورته کړي. بلخوا د ایف پی خبری اجانس په یو مقاله کې راغلی دی د برتانوي وزیر اعظم د ماړی ویان وای وزیر اعظم ډیوډ کیمرون به په دې اونۍ کې د پاکستان او افغانستان له مشرانو سره لیده کاته کوي. نوموړی زیاتوي دا ملاقات د هغه هلو ځلو برخه ده چې څرنګه د 2014 کال وروسته د طالبانو د بیا راپورته کېدو مخه ونیول شي. د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویان وای کیمرون به د اتوار او ګل په ورځو له افغان او پاکستاني چارواکو سره لیده کاته کوي چې موخه یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې پیاوړي کول، په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ او د سیمې ثبات او امنیت پر مخ بوتلل دي. نوموړی وایي دا به لومبی ځل وي چې دوی به د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو سیاسي او استخباراتي چارواکي راوځي کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، پوځي او استخباراتي مشران او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر په دې دړخیزه خبرو اترو کې ګډون کوي. د برتانوي وزیر اعظم د ماڼۍ ویان وایي تمه ده په دې غونډه کې به د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې او په دې لړ کې د پاکستان او نړیوالې ټولنې په کردار خبرې اترې وشي. د ګل فورزو په برتانیا کې شروع کیدونکې د رخیزه خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې د قسمه خبرې لومبې د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل او بیا د ستمبر په میاشت کې په نیویارک کې شوې دي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د دې هیواد پر خاورې د یو تروریستي برید ویره رامنځته کړې ده. په دې اړه یوې جرمنی ورځپاڼې راپور ورکړی دی او ویلي دي یو جرمني سختدریزي ګواښ کړی دی چې په دې هیواد کې به بریدونه وکړي. پر دې موضوع د رویټرز خبری ایجنس د راپور مهم ټکی اجمل آند وړاندې کوي.
یوې جرمنی ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې یو جرمني اسلام پالی ګواښ کړی، ویلي دي سکل په اوړي کې به برید وکړي او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به وشني. د رویټرز خبری ایجنس وایي دی کستا ګواښ په انټرنیټ کې په خبري شوی وی ویډیو کې کړی. دا راپور لمخې د جرمني د استخباراتو د ادارې یو ویان تایید کړی چې د دې ادارې مامورانو دا ویډیو لیدلې ده. د ډایویلټ ورځپاڼې د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې په دې 3 دقیقې ویډیو کې یو جرمني اسلام پالی خودل کیږي چې خپل ځان ابو اعظم بولي. راپور زیاتوي ګمان کیږي چې نوموړی یو هغه سختدریزي سلفی دی چې تیر کال مصر ته له جرمني څخه ولاړ. د دې جرمني ورځپاڼې په وینا په ویډیو کې ابو اعظم وایي د عربو پسرلي ته په کتنه به اوس موږ د اروپا د وړي په تمه یو. د راپور په اساس جرمني چارواکو په دې وروستیو کې په جرمني کې پر میشتو سلفي ډلو څارنه زیاته کړې. په جرمني کې 4000 سلفیان اوسیږي چې د دې هیواد د 4 میلیون مسلمانو اتباعو یوه وړه برخه جوړوي. د رویټرز خبری ایجنس وایي د افغانستان په ماموریت کې د جرمني ښکیل کیدنې د دې هیواد پر خاوره د یو تروریستي برید د ترسره کېدو ویره رامنځته کړې. د جرمني پارلمان 13 اونۍ په افغانستان کې د خپل هیواد پوځي ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره تمدید کړ. د راپورونو له مخې په افغانستان کې به د جرمني رول په تدریجي توګه کم شي او د دې هیواد ټول ځواکونه به د 2014 میلادي کال تر پای پورې له افغانستان نه ووځي. جرمني سره له دې چې خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي خوشمنه کړې ده چې له دې هیواد سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په خپل رپورت کې وایي د افغانستان په بندیخانو کې له قیدیانو سره ناوړه چلند او ورباندې تشدد کیږي. یاد اداره له نړیواله ټولنې غواړي چې په دغه اړه د شفافو پلټنو لپاره پر افغان حکومت زور راوړي. نور تفصیل فرخندا وزیر اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای د افغانستان حکومت باید زر تر زره په حکومتي بندیخانو کې د تشدد د ختمولو لپاره کار پیل کړي. د ادارې ویلي چې د ملګرو ملتونو د یو رپورت تر مخه چې د تیر میاشتې په شلمه نیټه خپور شوی، پکې ویل شوی دی حکومتي بندیخانو او توقیف ځایونو کې د بندیانو سره ناوړه سلوک کیږي او هغه کسان چې قومي امنیت ته د نقصان رسولو په تور نیول شوي دي د لا زیات تشدد سره مخ مختی. بلخوا افغان حکومت وای د ملګرو ملتونو په دغه رپورت کې په بندیانو د تشدد خبرو ته زیاته هوا ورکړل شوې ده. رپورت وای افغان حکومت چې په تیرو وختونو کې په جیلونو کې کم بدلونونه کړي وو، هغه هم د قیدیانو په ژوند څخه اثر نه دی کړی. د تیرې میاشتې په 28 نیټه افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه د پلټنو امر وکړ چې دا معلومه کړي په بندیخانو کې په نیول شوو کسانو څه ظلمونه کیږي او په دغه کې د ککړو کسانو معلومات وکړل شي. د هیومن رائټس واچ د ایجیا د څنګ مشر برډ ایډمز وایي د ملګرو ملتونو رپورت د افغان حکومت لپاره یو خبرداری دی او باید ولسمشر کرزی خپلې ژمنې سرته ورسوي او په بندیخانو کې د تشدد د مخنیوي لپاره عملی کار وکړي، په دغه کې ککړ کسان ونیسي او سزا ورته ورکړل شي. د جنوري په 28 ولسمشر حامد کرزی دا ویلي وو دوی به په دې اړه د پلټنو لپاره یو ډله جوړوي، خو هیومن رائټس واچ وایي چې بده مرغه په دغه ډله کې زیاتره افغان حکومتي چارواکي شامل دي چې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو په اړه ډیر لږ معلومات لري او زیاتوي باید په دغو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د مدني ټولنې غړي شامل وي چې دا معلومه شي په بندیخانو کې خلک د کوم مشکلات سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو رپورت ښایي افغانستان کې په جیلونو کې د بندیانو سره ډیر ناوړه سلوک کیږي او لبده مرغه دا په دغه هیواد کې یو عام خبره ګڼل کیږي، کوم چې د لانوري اندېښنې وړ خبره ده. د هیومن رائټس واچ د ایجیا د څنګ مشر برډ ایډمز ته هم وایي باید امریکا او نیټو هیوادونه هم په افغان حکومت دا زور راوړي چې په جیلونو کې د قید خلکو د ژوند او د دوی سره د دغه هیواد امنیتي چارواکو او د استخباراتي ادارو د غړو د سلوک په اړه شفافه پلټنې وکړي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، تحریک طالبان پاکستان له 1300 کلونو راهیسې د ترهګرۍ د خپلو کړنو له لارې هڅه کوي په پاکستان کې د شرعي نظام نفاذ ته لار هوار کړي. د خپلې د ایجنډا د پرمخ بیولو لپاره دوی ځینې قبایلي سیمې په زور په خپله ولکه کې غستې دي. آیا دغه د قبضې او تشدد تګلاره دوی خپل هدف ته رسولی شي که څنګه؟ په اړه یې زموږ همکار مجید بابر دا رپورټ چمتو کړی دی.
تحریک طالبان پاکستان لسو کلون راهیسی د دوی په وینا په پاکستان کې د شریعت راوستو لپاره وسلواله جګړه کوي چې په ترس کې د سلويخت زرو په خوښه کې پاکستانیان وجل شوې دي او په لکونو نور به کور شوې دي. دغه د تشدد نه ډکه لړۍ اوس هم دوام لري. په لاهور کې مې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری نه پوښتنه وکړه چې آیا دغه ډلې د دې دومره مرګ جوبلې نه پس خپل هدفونه ترلاسه کړي دي او کنه؟ نو هغه وایي
ګوره، طالبانو چې کومې لاسته راوړنې کړې دي هغه یوازې دا دي چې د فاټا په ځینو سیمو یې قبضه کړې ده. هلته یې لږه ډېره مالداري هم شته او هلته د خپلې خوښې کارونه کوي. دویمه ده چې وخت په وخت هغوی د ریاست واک ته د ځان مرګ او بریدونو له وجې ننګونې راولاړوي. په پاکستان دننه او په خاصه توګه د پېښور ښار نه ګیر چاپیره د تشدد نه ډکې کاروایانې کوي. درېیمه ده چې دوی د پاکستان بېلابېلو ډلو ته روزانه ورکوي، په خاصه توګه په شمالي وزیرستان کې د دوی روزانیز کیمپونه دي. نو طالبانو ته چې کومې ګټې ترلاسه شوې دي هغه ټولې منفي دي او هغه داسې ګټې دي چې د انسانیت په ګټه هم نه دي.
حسن اسکری چې څنګه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په ګټو کې یو ده هم ده چې د قبایلي سیمو په ځینو ساحو یې قبضه کړې ده او تیره اونۍ د خیبر قبایلي سیمې په تیرا کې د دوو ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو ترمنځ د سیمې د واک لپاره تر څو ورځو پورې جنگ هم شوی و چې پکې په لسګونو کسان د دواړو خواو لخوا د وجل کېدو راپورونه دي. د دغې ځمکې مالکان د کوکې خیلو قبیله ده. په باجوړ کې مې د ملک عطاالله نه پوښتنه وکړه چې د قبایلي سیمو د ځمکو مالکان خو تاسو یې، نو بیا دغلته نور ډلې د ټوپک په زور ولې واکمنې دي؟ نو هغه وایي
نو قبایل خو د تاریخ نه چرته پچا قبضه نه ده کړې. دا مجاهدینو سره مختلف قومونه رال، عرب رال، تاجک رال، ازبک رال، او زمونږ د اسټابلشمنت حمایت او تحصیل دی د هغو شاته ولاړ دي. زمون پا مزکو بانے او پا قرون بانے قبضہ کرے گا خدا آئے حمایت سا حاصل نہیں نو قبیل پا مزکو تا قبضہ کرے نشتا گا زمون گا کمزوری ستا گا نو من خو دا گا بد بختی دا زمون دا کورا ورسر ہے گنا غل چلی دا کورا علاقی علاج نکی گی کانا دا کورا ورسر ہے و زکا زمون پا مزکو قبضہ کرے دا اوست دا زمون گا خجم بیان دیم پا دیتی آجی در تی پا کور کی دا دیو دا مخالفت خبر ہوگو نو بیان دیا خجر آتا وای حکومت او دا یو شید پا دیو بکار مل رہی نو چیز زمون بیان دی نر یوگا وی نتیو وی نو اخبار گوری نو چاگا پی پی آجی من پیلی وارا پی آجی دیو دا کور سوکو سر دی زکا قبضہ کرے دا زمون دا قبضہ بخوری چو قبضیش
پروفیسر حسن اسکری وای چی دا تحریک طالبان پاکستان و اسلوال فعالیتون زکا دوی هدف تنشی رسولے چی دا هر نظریه دا عملی کولو لپارا دا طولن پراخ حمایت لازمی وی او دغه حمایت د نه تشدد او د خبرو اترو د لارې ترلاسه کیدی شي د دغه خبره د تاریخ په پاڼو کې داسې مثالونه شته چې د هرې نظریې تر شا تشدد وو هغه سمو د پس په خپل مړ شي او چې د کومې نظریې تر شا د نه تشدد او خبرو اترو تګلاره وه هغه خوره شوې هم ده او عامه ټولنه ورته د قدر په سترګه هم ګوري
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د 2014 کال په خپل رپورت کې د پاکستان امنیتی ادارې له بشری حقوقو څخه د سرغړونو لپاره تورنې کړې دي د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا دغه موضوع ته ځانګړې کړې ده چې غټ کې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي
ډان ورسپانې د ناکام ریاست په اړه خپل اداریا کې لیکلي د انتخاباتو وروسته کولو په لوړه کچه په حکومت کې د بډو او رشوتونو کیسې د انتخاباتو نو وړاندې د جوړجاړي خبرې او د انتظامیه او عدلیه ترمنځ اشخړه په پاکستان کې د باسونا نن سبا ډیر عام دي چې لوجې په حکومت کې دننه او بهر د مخالف ګوندونو سره د تناو فضا جوړه کړې ده ورسپانه لیکي کله چې په چاودنو کې شیاګان وجل کیږي د قادیانانو د قبرونو سپکاوي کیږي چیرته چې یو خبريال په مرموز یا پر اصرار حالت کې وجل کیږي یو بلوچستان لا درکه کیږي او یا په ذهني توګه ناروغ تن باندې د مذهب د سپکاوي تور لګول کیږي نو په دې ټولو خبرو کې د ریاست خبرګون ډیر کم په نظر راځي یو سو پیخې لکه مثلا د ملاله یوسفزی او یا رمشا مسیح مسلې چې پر خلاف یې ډیر مظاهره وشوي نو ځکه تر یو څه هدف په کې ریاست فعال ښکاری د دې نه علاوه د انساني حقوقو د سارنې د نړیوالې ادارې د 2014 کال د ریپورت تر مخه د هیواد کې د انساني حقوقو خلاف ورزي یو عام خبره ګڼل کیږي ورسپانه لیکي د دې ریپورت هغه دا واضح نه ده چې وايي په ځنې تیریو کې په خاص توګه کوم چې د تندروا مذهبي سخت دریځو لخوا تر سره کیږي غني ریاست پکې ملوسته البته دا خبره سرګنده ده چې حکومت د دې په مخنیوي کې ناکام ده د مثال په توګه د شیګان وجنا ډیر زیاته شوی خو لا هم په دې کې ریاست په چا باندې واضح تور نه لګوي چې لوجي د مذهبونو او مسلکونو خلاف کارویانه لا پسې زیاتېږي د ورسپانې په وینا دی ریپورت کې د ډرون بریدونو په اړه هم خبره شوه چې لوجی په پاکستان کې د انساني حقوقو مسله لا نورا پیچلې کړې ده او دا پښتنه راپورته کیږي چې په موجوده امنیتی حالاتو کې سره ډول د انساني حقوقو حفاظت ممکن کېدل شي یعنی هغه حقوقونه چې پکې د انصاف تقاضي پوره شي او وسلوالو مجرمانو ترې ګټه هم پورته نکړي ورسپانه په اخر کې لیکي په داسې حال کې چې حکومت په سیاسي ګډوډي کې بوخت دی د خلاصي ګوندونو خلاف د ګامونو پورته کولو نه ویریږي او په خپل امنیتی ستراتیژي کې بدلون ته تیار نه دی د هیواد کې د انسان بنیادی حقونه یعنی د ژوند ازادۍ او انصاف حقونه د خپل لاندې کیږي
منور شاه او اوریدونکو د ډیلی ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې راغلی پاکستان د بلوچستان د گوادر پورت ټول واک اختیار چین ته سپارل دی او زیاته ویش د سیمې د خلکو ستونزې هم هغه شان پر ځای پاتې دي چې لوجبې د مقاله په لیکنه د بلوچستانو محرومیانه نور هم سیوا شي د مقاله نور تفصیل د ګل ایاز ناورو
ډیلی ټایمز ورسپانه د لیکوال میر زبیر محمد علي تالپور د بلوچستان پر حالاتو او په دغه صوبه کې د گوادر بندرګا چین ته د سپارلو په اړه یو مقاله خبره کړې لیکوال تالپور لیکلی چې پاکستان د 1903 نه تر 1908 کال کې د بلوچانو جدوجہد ځپلو لپاره د ایران مرسته ترلاسه کړې وه د ایران نه دیش کوبرا هلیکاپټري او پایلټانو د بلوچانو پر ضد عملیاتو کې برخه اخستې وه ځکه چې د پاکستان فوج ناکامه شوی وو د لیکوال په وینا تاریخي تناظر کې بلوچان او ایرانیان یو بل نه خوښوي او پاکستان د ایرانیانو پر ذهنونو کې د بلوچانو ویرا چولې ده همدغه وجه ده چې ایران ډیر په منظمه توګه په بلوچانو بندیزونه لګولې وو لیکوال زیاتوي ایران اوس نشي کولی چې د بلوچستان پر ضد د پاکستان مرسته وکړي ځکه چې دغه هیواد خپل ستونزې ډېرې زیاتې شوي. ورسپانه کې لیکوال تالپور لیکلي چې پاکستان د یو جرمن فلسفي فریډریچ نیچه پر نصیحت عمل کوي چې د دښمن پر ضد غوره وسله د هغه بل دښمن کارول دي. پاکستان هم داسې کوي، د بلوچستان مخه نیولو لپاره د چین او د امریکا د مخالفت نه ګټه پورته کوي او دا یو داسې توره ده چې دواړه خواوې تیرې دي. لیکوال وایي چې نړیوال طاقتونو همیش پاکستان د خپلو ګټو لپاره استعمال کړي. لومړی امریکا په افغان جنگ کې د دغه هیواد نه ګټه پورته کړي، خو یو بلته په شک په نظر قتل، او اوس چین د خپلو ګټو لپاره د هیواد ته مخه کړي. لیکوال تالپور زیاتوي چې چین د نړۍ یوازنی طاقت جوړېدو لپاره توانایي او خام مال ته اړتیا لري، او گوادر بندرګاه یو داسې لاره ده چې چین ته ډېره ګټه رسولی شي. گوادر د ژور اوبو ساحل لري چې په ټولو موسمونو کې فعال وي، او د تیلو لوی ټانکرانو سنبالولو توان هم لري. پاکستان له چین سره د گوادر پورت واک سپارلو پریکړه تیر کال د اگست په میاشت کې کړې وه. د دې ترڅنګ پاکستان چین ته نور مرات هم ورکړي چې نتیجه به یې د بلوچستان د وسایلو استعمالول وي. ډیلی ټایمز کې لیکوال د بلوچستان د گوادر مقامي خلکو ستونزې، بیروزګاری او په نوي پروژو کې دغه خلکو ته حق نه ورکولو تفصیل بیان کړي، او وایي چې دې سره به د بلوچانو محرومیانی نورې هم زیاتې شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدل شي.
اوریدونکو، اوس یو بیا ورځو افغانستان ته. د دغه هیواد د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې سیمه کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوې نه لري او اړ دي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د خوست مرکز ته یوسي. دا ولسوالۍ د خوست له مرکزه لري پرته ده او ښار ته سړک هم نه دی جوړ چې لکه بلې د سیمې ناروغان د ژوند له خطر سره مخامخېږي. د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل دا موضوع له حکومت سره هم څېړلې ده چې په دې رپورټ کې اورو.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د نورو ستونزو ترڅنګ په نوموړي سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. وایي چې ولسوالۍ د خوست له مرکز څخه په لرې واټن کې پراته ده. په سیمه کې کلینیک نه لري او نشي کولی په عاجلو واقعاتو کې خپل ناروغان د درملنې لپاره د خوست مرکز ته ولېږدوي. نوموړي ولسوالۍ چې تر اوسه سړک هم نه لري، دې مسلې د خلکو روغتیایي ستونزې نورې هم ډېرې کړي دي. د قلندر ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي د موضوع په اړه داسې وایي.
هرون دی کلندر وسیدونکای
نیک هیڅ کله میګنل رودا سوکای شیو په خامل اورت په دوا منده کې جدوا منده ولته پازي کې د میګن اډرا په خامنده کې دودا سوکای چا غځي کې میګل رمي لغه مرزون شیخ سر رسی کې بس په یار کې سایه وار کې.
مې ګلاب منګل دی کلندر پولیس والے کې هیڅ نو کلینیک میګنل رو کال لروي اغا خپل کورد پر یاد وایې رويډي د کلندر په نوم خرڅوي. کلندر پولیس والے کې تر اوسه پر میګ هیڅ کلینیک نه لرو، تر اوسه پر میګ رخت هیڅ نه دی، هیڅ نه دی آل شوی د دولت نه دی ولی سي څخه رئیس سایتامس خمو جدی غختنه دغه دوی دموږ مشرون چې روغلی دموږ د صحیح ستونزو مشکلات راال کی مخت خپل کلینیکونه ایزي ته سخته انتقال کی.
د خوست د ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د اتحادیه مشر ډاکټر موسی خبرین وایي چې د قلندر په پراخه ساحه کې بشپړ کلینیک نشته او په دې اړه د سیمهوالو غختنی پر ځای دي. خاغلی خبرین په دې حق له د عام روغتیایي ریاست چارواکي په غفلت تورنوي.
قلندر ولسوالي خوست ولایت مرکز نه ډیر لره پرتا ولسوالي د کډوی ولته روغتیایي خدماتو ته رسای و نه لري، دوی مریضان تلف کیږي، نشي کړی چې خوست مرکز ته په خپل وخت ورسیږي.
د خوست ولایت مقام دی عمریکو مسؤل بریالی روان وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو د حواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
په قلندر ولسوالۍ کې چې خلکو د کلینیک د جوړېدو غوښتنه کړې، دوی دغه غوښتنه اساسي غوښتنه ده. مونږ په دې برخه کې اړوند ارګانونو ته لارښوونه کړې ترڅو په دې برخه کې جدي اجرات وکړي او دغه د کلینیک د جوړېدلو پروژه په پلان کې ونیسي، له مرکز سره شریک کړي، داسې یو روغتیایي مرکز جوړ کړي چې خلکو ته وکولی شي لږ تر لږه په دغه محرومه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمات ارزښت کړای شي.
د یادونې وړ ده چې څه موده مخکې د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو هم په یاده ولسوالۍ کې د کلینیک او روغتون له نشتوالي شکایت کاوه او ویلي چې د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې دوی ته پاملرنه وشي. نجیب الله لوخیل، مشال رادیو، خوست.
اوریدونکو د خیبر قبایلی سیمې یو وتلې سندرغاړی امین ګل پریده وایي چې په سیمه کې روانو نامنایو د پر فن او کاروبار ډېرې بدې اغیزې کړې دي. له نوموړي سره په یاده سیمه کې د مشال ریډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې سندرې ویلې کله او څنګه پیل کړل.
تقریباً چې ما شل پنځوش کال نه زیات ټیم پکې وشو په دا پروګرامونو کې د حجرې مجلسونه وو. په هغې کې مونږ پروګرامونه کول. هغه کم دي لکه مونږ مشران چې کوم هغې به هم د حجرې پروګرامونه کول. په لکه منګی رباب شلو دغه کې ځنه ځنه ټیم کې مطلب هارمونیا شپېلې دغه شینه به هم راتلل پکې. او د سره زمونږ لکه مطلب چې مزه مزه هغه زیاته دو مینم زیاده دا وسرا. او تقریبا تر دې حدا پور راور سي چې اوس دا لکه مطلب پروګرامونه اندیوالانو سره شوقي پروګرامونه کوم.
په موجوده وخت کې چې په دې سیمه کې بدمنی ده نو د تاسو په ژوند او فن یې څه اثر غورځولی دی؟
مونږ خو لکه اوس حاضر ساتي چې کم دی په دغه علاقو باندې ډېر کم شوي دي دا پروګرامونه. زیات تر لکه مطلب چې په کلاو او توګه باندې کیږي. هغه سي چې په حجرو کې کیږي خو لکه مطلب چې په څرګنده باندې شي کېدی. خو په کار ده چې مطلب دغه شی لږ په واضحه طریقه باندې وشي چې ټول خلکو ته پته ولګي دا خوشحالي ده.
دغه کار هم کمزوری شوی ستاسو گزاره ورسره کیږي او کنه؟
کار خو ډېر کمزوری شوی دی بلکې هغه خبره چې نش په هغه باندې دی دا کار. نو دا خو یقینا خبره چې نن سبا وخت وګوري ګرانی دومره زیاته شوې ده. هغه هم که مطلب مونږ جایز هغه مطالبه ته وکړو د منی مبارک کنه خو هغه لکه مطلب چې مونږ ته نه میلاوېږي اشانتي. او مونږ بیا هم بس زړه نیولی دی دغه هغه ته چې یار مونږ دا چې کوم خلک دي چاپر چل دی دا ټول خوشحاله زمونږ نه. او مونږ مطلب چې راوغواړي مونږ سره کینو خندا خوشحالي یو ځای کو ورسره خوشحالي مطلب چې وادونه ودو کې مونږ پروګرامونه ورسره وکړو پوش. نو ډېر زیات اثر پرېوته دا باندې.
دغه ځای خلک ستاسو څومره عزت کاو تاسو سره څومره مینه کوي؟
زمونږ چې کم د وطن خلک دي زه دا ډېر مشکور یم ډېر ته خوشاله یم ځکه چې شکر دی مالې دومره عزت راکړی چې لکه په سر سړی څوک یې نه. بالکل ما سره ډېره زیاته مینه کوي.
د خیبر خلک کوم قسم شاعری یا غزل یا څه خوښوي تاسو نه کوم فرمایشونه کنن سبا؟
مونږ چې کوم د سیمې کوم خلک دي هغه چې کوم پروګرام خوښوي نو هغه چې کوم دی لکه زیاتر کلامونه خوښوي غزل خوښوي د حمزه بابا خاطر صاحب بل ناظر صاحب شلو ساحر صاحب خیبر صاحب قدرشاہ مقدر
د عشق یو کی سیوا کیستا ز بس د عشق یو کی سیوا کیستا.
د خیبر قبایلی سیمې د سندرغاړي امین ګل اپریدی له دې مرکه او سندرې سره د خبرونې خیرونه شی بوت راغلی یو له شاهین بنیری با د خبرونو لنډیز وره.
سلیم شه د دې وخت مهم خبرونه. پاکستانی پوز د بشری حقوقو د سارې ادارې غراپور به بنیاد بللې چې پکې پر پاکستانی پوز په روانه جګړه کې له بشری حقوقو نه د سرغړونې تور لګول شوې ده. ایران د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي اکبر ولایتي ویلي ایران په بلوچستان کې هیڅ قسم لاسوهنه نه کوي او نه هم د دې په هیواد کې د بلوچستان واستوالو ډلو ته څه قسم تربیه ورکول کیږي. د افغانستان پاکستان ولسمشران او د برتانیا وزیر اعظم نن په لندن کې د افغانستان په اړه د خبرو لپاره راټولېږي. د خیبر پختونخوا په لکه مروت کې تیر ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د وژل شویو امنیتي سرتیرو او ولسي وګړو د جنازې مونځ بیګا مخام ادا کړی شوی دی. د عراق په کرکوک ښار کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو هڅه کوله چې د پولیسو په یو مرکز ورننوځي. ځینې چارواکي د وژل شو شمیره 33 ښایي. د ناټو عمومي منشي د دې فوجي تړون لغړیو هیوادونو څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې ایزو عملیاتو له بندېدو وروسته په دې هیواد کې نړیوالو ځواکونو ته د مالي پنګو ورکول نه ودرې.
اوریدونکو د خبره د خبرونو د دغه لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه پات اورسی دي. تاسو په هم دغه چپو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا شاهین بنری او زمون تخنیکی همکار اسا کمریتا اجازه ترا کوي. د الله پاک.